پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، د خپرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واوري: د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو استازی ویل روسیې غوښتي چې د باور لیک ورکولو په کمیټه کې د دوی مرسته وکوي. په هلمند کې د بوستا صدې له څو میاشتو وروسته بیا په کار پیل وکړ.
وړې کې په دغه کنجاله ده پوستا کې ډېر خلک استفاده کوي.
یو شمېر افغانان وایي بانکونه د ډالرو پر ځای افغانۍ ورکوي.
چې سل ډالر په مقابل کې افغانۍ تاسو ته درکوي، هغه 200 تر 500 افغانۍ پورې تاسو ته کمې درکوي.
د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو سل ورځو کې د افغانستان اقتصاد په کومه خوا روان دی؟
په اقتصادي لحاظ حوزه ښه نه دی. افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو. خو تر هر څه وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د جمی پر مهال بې ځای سو کسانو ته د مرستو بستی ورکوي. په کندهار کې نشته مرګ جوړه اړولې. د بیلاروس او پولند پر پوله ایثار پاتې سوي عراقیان نن خپل هیواد ته ستنېږي. د مهاجرت نړیوال سازمان اټکل کوي چې افغانستان شایي له سخت ژمي سره مخامخ شي. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې خلک به د ژمي پر مهال له داسې سړو سره مخامخ شي چې د هوا درجه به په ځینو سیمو کې تر صفر کښته وي. د دې ادارې په وینا لا هم په زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه دي او د سړو پر مهال د خوندیتوب لپاره سرپنا نه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې دوی هغو کسانو ته چې ډېر اړ دي د ژمي پر مهال د مرستو بیړنۍ بستې ورکوي. په کندهار ښار کې د دوو وسلوالو حمله کوونکو او طالبانو ترمنځ په ډزو کې یو وسلوال وژل شوی او یو ژوندی نیول شوی دی. دغه پیښه دوه ملکیان په دې پیښه کې دوه ملکیان ټپیان شوي هم دي. په کندهار کې د طالبانو یوې مطبوعاتي سرچینې د نوم نه شور په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه تیره شپه شاوخوا 9 بجې د لومړۍ حوزې په شهیدانو څلور لارې کې شوی ده. د سرچینې په خبره دوو وسلوالو موټر سایکل سپرو په سیمه کې په ګزمه بوختو طالبانو باندې ډزې وکړې، خو په ځوابي ډزو کې یو بریدګر وژل شوی او یو ژوندی نیول شوی دی. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې طالبانو ته کوم زیان نه دی اوښتی او په سیمه کې دوه ملکیان ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې یو نوي کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیول شوي دي. د کابل امنیه قومندانۍ پرون په یو اعلامیه کې ویلي دغه کسان په کابل ولسوالیو کې نیول شوي چې تحقیقات ورڅخه روان دي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د اقتصادي رکود، د بېوزلۍ او بېکاري د پراخېدو له کبله د جرمونو اندازه هم زیاته شوې ده. بلخوا د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې په اوومه حوزه کې دوی نجونې له انسان تښتونکو ژغورلې دي. د قومندانۍ په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه نجونې او موټر چلوونکی د کابل سرای شمالي سیمې څخه تښتول شوی وي. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسون وایي چې دوی لیکو څخه نږدې 200 نامطلوب کسان استل شوي دي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د طالبانو د سفونو د تصفیه کمیسون مشر مفتي لطیف الله حکیمي پرون په زابل کې د دې کمیسون یوه څانګه پرانیسته. د زابل ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو د لیکو د تصفیه لړۍ به تر هغو روانې وي چې مفسد او ناکاره کسان لرې کړی شوي نه وي. افغان شزا شربت ګل چې عکس یې د نېشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی و ایټالیا ته ورسېده. د ایټالیا د صدر اعظم ماریو دراګي دفتر پرون په ویلامیه کې ویل چې هیواد یې ایټالیا ته د شربت ګل لیږدول وروسته له هغې تنظیم کړل چې لومړی هغې په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. شربت ګل وروسته له هغې د شنو سترګو لرونکي افغان کډوالې په توګه په نړیواله سطحه مشهوره سوه چې د امریکا پیژندل سوي عکاس سټیف مکیوري په 1948 کې د پاکستان په یوه کم کې د هغې عکس واخیست او عکس یې په نېشنل جیوګرافیک مجله کې چاپ شو. د بیلاروس او پولند په پوله کې ایثار څبند شپږ سو عراقیان خپل هیواد ته استول کیږي. دا خبره د عراق او کوردستان کورواکي سیمې چارواکو تایید کړې ده. د عراق د بهرنیو چارو وزارت وین احمد الصحاف ویلي چې نن به شپږ سو اوولس عراقیان په دو الوتنو کې اربیل هوایي ډګر ته ورسیږي. تیره اونۍ هم له بیلاروس څخه سلګونه کسان چې اکثر د کوردستان وو په لومړني پرواز کې عراق ته ولېږدول شول. دوی او نورو زرګونو کسانو اروپا ته د تلو په هیله د پولند پولې ته نږدې د بیلاروس په سرحدي سیمو او ځنګلونو کې اړولې دي. مینسک تورن دی چې د منځني ختیځ او افغانستان زرګونه پناه غوښتونکو ته یې لار ورکړې چې د اروپا خاورې ته دننه سي. د بیلاروس دا کار د اروپا د بندیزونو غچ اخیستنه بلل کیږي، هغه تور چې بیلاروسي چارواکو رد کړی دی. او د جنوبی افریقا ساينس پوهان وی د کورونا وایرس یو نوې بڼه یې کشف کړې ده چې ډیره ساري ده. د دوی په وینا د دې وایرس خوځښت دومره چټک دی چې ممکن له کورونا ضد واکسین څخه ځان بچ وساتلی سي. د روغتیا نړیوال سازمان چې د کورونا وایرس دغه نوې بڼه ساري، نن یو استراري غونډه کوي چې دا وڅېړي د دې وایرس دا بڼه د کورونا وبا او واکسین لپاره څه مفهوم لري.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. دا خبرونه او نور موضوعات د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې لوستلای هم شي. آزادی رادیو .com زموږ د ویب پاڼې پته ده. د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو استازي وای دوی تم لري چې روسیا د ملګرو ملتونو د باور لیک ورکولو په کمیټې کې له دوی سره مرسته وکړي. ښاغلی شاهین له تاسو خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي د غشانې په بهر کې د افغانستان د سفارتونو او افغان ډیپلوماټانو پر وضعیت هم خبري کړې دي. د ازادي رادیو همکار مو اکرام الله اکرام هم دا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی د دې موضوع نور تفصیل له دا ورو مهرباني کوي.
سروان صاحب، ملګرو ملتونو کې د طالبانو د دایمي استازي څوکۍ ته نوماند او په دوحه کې د دغه ډلې د سولې د مرکچي پلاوی غړي سهیل شاهین ویلي دي چې دوی نه غواړي چې په بهر کې افغان سفارتونه وتړي، خو د د په وینا باندې چې خی یو شمیر افغان ډیپلوماټان له یو سفارت بل ته بدل را بدل کړی شي. دو ویلی دی چې ټول افغان ډیپلوماټانو ته د کار د دوام داډ ورکړل شوی دی د طالبانو لوري نه، خو د افغان ډیپلوماټان به د نوي حکومت یعنی د طالبانو د حکومت لپاره کار وکړي. خاغلی شاهین له تاس خبری اژانس سره په دې ځنګړي مرکه کې ادا هم ویلی دی چې که افغان ډیپلوماټان د دوی له قواعدو نه سرغړونه وکړي نو دا به د دوی ګناوي او خیبیا دند له لاس ورکړي، خو په دې مرکه کې د دغه قواعدو په اړه باندې څه نه دی ویلي. دغه شان خاغلی شاهین لټاس خبري جان سره دا هم ویلي دي چې دوی تمه لري چې روسیا به د ملګرو ملتونو د باور لیک د ورکولو په کمیټه کې له دوی سره مرسته وکړي. سروان صاحب، پر افغانستان د طالبانو له واکمنې رئیس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ چې لا هم تشه ده او لا هم سهیل شاهین ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې دغه خپل کار ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې افغان طالبانو ویلي دي چې تیر شپه د بهرنۍ چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ باندې یو جیک پوډ پلاوی دوه تر رسیدل دی او هلته بل امریکایي او اروپایي چارواکو سره په بیلابیلو موضوعاتو باندې خبري وکړي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې په دې کتنه کې به د افغانستان د کنګل شوی او شتمنۍ په اړه باندې هم خبري کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دا منلې ده چې د افغانستان لپاره یې ځانګړی استاد ټام ویست پراتون کې ونه کې چې سبب اپیل کیږي په دوحه کې به له طالبانو سره وګوري او خبرې اترې به وکړي، خو دقیق نه دی ویل شوی چې دا خبري به کله پیل کیږي، سبا او کبل ورځ. یاد وزارت د دې کتنې د اجنډا مهم ټکی یاد کړی دی چې د افغانستان د کنګل شوی او شتمنۍ د آزادولو په اړه دی په دې نقطو کې سند ویلی دی. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي چې په دې موضوع سربیره به پر سیاسي مسایلو، بشري مرستو، معرفت، روغتیا، امنیت او د سفارتونو بیا پرانستلو او نورو مسایلو باندې هم خبرې کیږي. خاغلی بلخی دا هم ویلی دی چې د طالبانو په دې پلاوي کې د معرفت، عام روغتیا، مالی امنیتی وزارتونه او د افغانستان بانک چارواکي او استاد شامل دي.
ډیره زیاته مننه. په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو استازي وایي دوی تمه لري چې روسیا د ملګرو ملتونو د باور لیک ورکولو په کمیټه کې ورسره مرسته وکړي. طالبانو سهیل شاهین د ملګرو لپاره په ملګرو ملتونو کې د ځان له لوري استازي ټاکلی دی، خو ملګرو ملتونو تر اوسه پورې د طالبانو استازي د افغانستان د استازي په توګه یا د دایمي استازي په توګه نه دی منلی. همدغه راز د نړۍ هیڅ سفارت هم تر اوسه پورې طالبانو ته نه دی سپارل شوی، ځکه چې د نړۍ هیوادونو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو شمېر افغانان وایي بانکونو کې ډالري حساب لري خو بانکونه پر ځای افغانۍ ورکوي او هغه هم له بازاره په ټیټه بیه. دوی ادعا کوي چې بانک په هر ډالر کې څلور یا پنځه افغانۍ کمی ورکوي، چې د دوی په وینا دا ښکاره غلا ده. د بانکونو مسؤلان بیا څه ځواب ورته لري؟ تفصیلی په دې راپور کې واوري.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې دی وینړیوالې ادارې کارکونکو هم دی او په ډالر معاش اخلي، ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې اوس اړ دی خپل پیسې په افغانۍ له بانک نه ترلاسه کړي. دا چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، وایي هر ځل یې چې له بانک نه پیسې ایستلې دي تر 500 افغانۍ زیان کړای او د ډالرو تبادله ورته په افغانۍ د بازار د بای په پرتله 15 افغانۍ ښکته سوې ده.
ډالر په ځای ورته افغانۍ ورکي، هغه کې سودوي تبادله کوي د نظر د بازار ته، هلته دوی تبادله کې تفاوت راځي، خلک پکې زیان کوي. یا دغسې د غټو ډالرو په ځای، د غټو نوټونو په ځای چې سل ډالري دي، د هغو په ځای مایده نوټونه یا واړو نوټونه ورکوي، دا هم په بازار کې په تفاوت سره اخیستل کېږي. دا بل زیان داسې خپلو مشتریانو ته دوی اړوي.
عبدالله احمد زای د کابل ښار بل اوسیدونکی دی، دای هم ورته شکایت لري. ښاغلی احمد زای وای لایو لوري دوی له بانک د ټولو پیسو د ایستلو اجازه نه لري او له بل خوا د بانکونو دغه ډول چلند خلک پر دوی بے باور کړی دي.
دا بانکونه چې سل ډالر په مقابل کې افغانۍ تاسو ته درکوي، هغه 275 افغانۍ پورې تاسو ته کم درکوي. د بازار د ورځې د نرخ په مطابق باندې کومه دا وګورو، دا یو ستونزه بیا مراجعینو ته چې دوی بیا نس کل په بانکونو باندې اعتماد نه کړي، دلته بیا د بانکونو سیستم به یو نو سقوط سره مخامخ شي که چېرته دا سلسلام داسې روانې، ځکه بانک ستا پیسې ساتي ستا لپاره هغه مقدار بیرته.
و موږ غوښتل په دې اړه د مرکزی بانک او د طالبانو د وایندویانو نظر هم واخلو، خو هڅې مو بریالۍ نسوي. خو په هرات ولایت کې د عزیزی بانک یو مسول ازادي رادیو ته په خبرو کې د پیرودونکو د اداره دوي او وایي چې د بازار د بایو په پرتله په بانکونو کې تبادله په هر ډالر کې له 50 تر 60 پولو په توپیر سره کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته له بانکونو د پیسو پر ایستلو ځینې محدودیتونه ولګیدل او هر کس په ونې کې وازی د 60,000 افغانۍ او یا هم د 200 ډالرو د ایستلو اجازه درلوده، چې دا اندازه تومو د مخکې د تنخوا اخستونکو کسانو لپاره دوه چنده سوه. د طالبانو له واکمنېدو او د امریکا له لوري د افغانستان د مرکزی بانک د 9 میلیاردو زیرمې له کنګلېدو وروسته د دغه هیواد په بانکي سیستم کې ستونزې ډېرې سوې دي. ملګرو ملتونو دې ته په اشاره چې افغانستان کې بانکي سیستم د ړنګېدو په درشل کې دی، د راتلونکو ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی، خو طالبانو ویلي چې لاملونه یې تثبیت کړي او زر به دا مسایل عادي حالت ته راوګرځوي. د دې سره د بخښنې نړیوال سازمان هم پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر افغانستان د بندیزونه زر تر زره کم کړي. دغه سازمان په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د بهرنیو مرستو درېدل، د افغانستان د پیسو کنګل کول او پر طالبانو د نړیوالو بندیزونه د دې لامل ګرځېدلی چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخ سي، چې د ستونزې د روغتیايي خدماتو وړاندې کولو، خوراکي توکو او ځینو نور خدماتو ته د خلکو د لاسرسي مخه ډب کړې ده.
د بوست صدی مسؤلان وایي سشکال د بوست صدی فابریکه به د 28 میلیون افغانۍ په ارزښت له بزګرانو څخه تر 4,000 تنه پنبه له کروندګرو وپیری. هلمندي کروندګر وایي کچېری حکومت د فابریکې ته پاملرنه لا نور هم زیاته کړي، نو لوی خو به د بزګرو اقتصاد لوړ شي او لبل خو به د بزګرانو لپاره د حلال روزي لار هواره شي.
ترمیاشتو زندروسته یو زل بیا په هلمند کې د بوست تصدی یا فابریکې خپل فعالیت بیا پیل کړي او مسولینو یې له کروندګرو څخه د خامو مالوچو د پیرولو چاري پیل کړي. په هلمند کې د بوست تصدی لپاره د طالبانو لوري ټاکل سوی مشر حافظ ارشاد وایي د بوست تصدی د فابریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پومبي کاروبار او کرکیلی ته بیا واده ورکول دي او خلکو ته د کار زمینه برابرول دي.
اول مطلب مدا دشه مسلمانان د وطن خلق جستړي د ولس مشره وساسي تقریبا مش غوړي او د کنجاره او صابون او د شان چې دغه تنور خلق وړي په اندخ شته دي.
د بوست صدې د فابریکا د جیر زره ټنه مالوچو د پروسس ورتیا لري چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په 1999 کال کې دغه مهال د دولت لوري یو ځل بیا ترمیم سو او کار ته آماده سو چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د نامنیو او د طالبانو د حکومت پر اتاک سره بند شوی و. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي سش کال د بوست صدې یا فابریکا 200 شپېته میلیون افغاني بودی جلري چې له بزګرانو څخه به تر څلور زره ټنه پورې خام پنبه وپیري. د هلمند د بوست صدې فابریکا درې پنځوس کاله وړاندې د علي حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړه سوې. د پنبې د مالوچو ترڅنګ غوړي، صابون، کنجوره او پوستکي تولیدوي. د بوست صدې د فابریکا د افغانستان په جنوب کې د تر ټولو ستر زراعتي ولایت هلمند کې شتون لري چې د زیات شمیر خلکو اقتصاد یې د کرنې او مالداري سره تړلې دي چې د یادې فابریکې په پال کې دو سره د بزګرانو او خلکو د خپل اقتصاد د ودې او د غوړېدو لپاره هیلې هم راټوکېدلې دي. هلمندي کروندګر د بوست صدې د بیا پال کې دو لې اقدام څخه خوښ دي او غوښتنه کوي چې یادې فابریکې ته دي توجه لا نور هم زیات شي. د هلمند دو بزګرانو نظر محمد او جاوید چې د بوست صدې ته خام مالو چراوړي داسې وویل.
پنبه مې راوړي دي د لوی درو شان موږ د نن خوشاله چې شروع سي موږ په خوشاله دي وړي دي ډېر خلک استفاده کوي وړي کې خپل دغه کنجاره ده پوسته کې دي ډېر خلک استفاده کوي موږ په دغه خوشاله یو چې دا چالار سي
ولا شش کال د پنبه نه خونه تر تیر کلو شدي هغه په دې مورد شدې چې په خوا به مثال یوالي فابریکې خریداري کوله اوس مشتیسه داخل په افغانستان کې د کندهار ولایت ډېر خریداري کوي هلته شخصي فابریکې جوړ شوې دي نو په دغه مورد باندې دغه نرخونه ان شاء الله اوس تر پخوا ډېر شدي.
د معلوماتو پر اساس په لومړي کلونو کې د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې کله چې د بوس په نوم دې تصدی یا فابریکې په لومړي ځل په فعالیت پیل وکړ نږدې 2000 کسانو په کې کار کوي او تولیدات یې ګڼو اسېهی وادونو ته انتقالېدل. خو د دې تصدی د کارکونکو شمیر اوس مهال 104 لستانه دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د طالبانو د وخت رسیدو د سلو رسول پر کېدو سره ملګر ملتو خبرداري ورکړ چې د افغانستان مالی سیستم ممکن په څو میاشتو کې وپاشل شي ځکه چې خلک به د خپل پورونو د ورکولو توان نه لري. د اگست په 15مه طالبانو له وخت رسیدو سره سم د څو اونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سور شوی، د جنسونو بیې لوړې شوي او د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. خو هم طالبان او هم سوداګر وای په ګمرکونو کې فساد کم شوی او په لارو کې اخازي چې د سوداګرو کاروبار ته جدي ستونزې پېښولې ختم شي بده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرستیال او ویان زبیح الله مجاهد وای
هیواد په سر اثر کې د لومړي ځل لپاره د سه هیوادوالو تجارانو د اموالو انتقالونکو هغوی د هیواد له بلخ ولایت نه تر کندهار له هرات تر ننګرهار آزادانه تک را تک په شپه ورځ کې چاته هیڅ نو سرخوګي واخازي او زورونه نسته. دا ډیر لوی هدف و دی خلکو لپاره د دې معلومات کې چې څوک په دې لارو کې ستونزو سره مخ شوی کړهونه لیدلی او دا ډیر لوی لاسته راوړنه ده.
د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام بیا یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل وروستي درې مخیز راپور کې د افغانستان د بانکي سیستم د سقوط او په ټولنه د هغه د خورا ستر منفي اخیز د احتمال اټکل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګمونې د مشرتابه پلاوی خړی آزرخ شافیزی بانکي سیستم ته خطر لدی درکه جدي ګڼي چې پر بانکونو د افغانانو اعتماد کم شوی.
په اقتصادي لحاظ اوضاع ښه نه دی، مخکې تر بدلون څخه هم اقتصاد د افغانستان کلکیچن و او اعتماد پر بانکونو باندې هم لږ شوی و. ولې بدلون سره نه یوازې مشکلات رفع نه شو بلکې مشکلات مضاعف شو. اوس مهال د بین المللي ناظرینو په قول افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی. بانکي سیستم د افغانستان ډیر سخت مشکلات سره مخامخ دی که چیرې ورته چاره ونه سنجول شي او بیرنۍ اقدامات ونه شي د دې احتمال شته چې د سیستم د بانکي چې د مدرن اقتصاد لپاره ډیر اهمیت لري په ټپ ودریږي. د خلکو اعتماد پر بانک ډیر لږ شوی دی، خلک خپل پیسې بانک ته نه سپاري او حتی هغه زیرمې چې دوی درلودلې هلته او امانت و با مفاد یا بې مفاد د خپل امانت بیرته غواړي. او یو علت دغه دی چې مرکزی بانک پس له بدلون چې دا تاریخ د طالبان راغلل دوی یو دستور ورکه چې هغه شخصي حسابونو څخه څوک په اونۍ کې تر 200 امریکایي ډالر څخه زیات پیسې نشي ایستلی او شرکتونه هم نشي کولای چې کچیرې هر عمر چې پیسې ولري دا د 15% څخه زیات پیسې په یو وار کې نشي ایستلی. دا موضوع بی باوري په بانکونو باندې ډیر زیات کړل.
خو د اعتماد د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام د یو پلان وړاندیز کوي چې پکې امانت لرونکو ته د تضمین او بیمې ورکول هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت عمومي عوایدو مشر میراج محمد میراج تیره ونی وویل چې طالبانو په خپلو اته اویا کاري ورځو کې شپږ ویشت اشاریه 915 میلیارد افغانۍ عاید ټول کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی شاغل مجاهد هم د عوایدو ټولیدو ته اشاره وای.
په لومړي ځل په کامله معنا ټولیږي او ملي بودیجې ته ځي چې په دومره مسؤلیت او امانتداري سره په خوا کې نه تلل د غلا کېدې چور کېدې د زورواکانو ځینو هغو کړیو له خاصې مافیایي وي او په مالي برخو کې مسلط و. زمینه مساعده سوی امنیت تامین ده، د پانګونې لپاره هیوادونو سره تماسونه نیولي دي، پانګونې د ظرفیت د ایجاد لپاره او لوی پروژې په هیواد کې پخوا لا په پلان کې وي خو په نمایشي توګه باندې د موضوع استفاده کړې اوس په عملي ګامونه اخیستل کېږي. ناستې پاتې شوي ټاپي لویه پروژه، د مس عینک پروژه، کاسازر پروژه، د ټاپ پروژه، همداسې د ریل پټلۍ د غځولو څو پروژې.
مجاهد په عین حال کې په اقتصاد کې ستونزې مني خو وایي چې دا ستونزې له یوې خوا له تیر حکومت څخه ورپاتې دي او له بلې خوا بهرني عوامل لري. د په بهرنیو عواملو کې د امریکا له لوري د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېده، په نړۍ کې د جنسونو او په تیره بیا د تیلو د بیې لوړېده او د کرونا وبا له کبله د افغانستان او درستې نړۍ پر اقتصاد د ناوړه اغیز یادونه وکړه. په لندن کې میشت سیاسي اقتصاد افغان متخصص دریا خان بهیر دا تاییدوي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې پیل شوي وي خو د طالبانو له وخت رسیدو سره اوج ته ورسېدي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت متاسفانه د جمهوریت نظام د وروستۍ میاشتو څخه مخ په خرابیدو ځکه چې د بودیجې زیاته برخه په نظامی وسایل او تجهیزات او مصرف دی، له بلې خوا کومکونه یو مقدار مرستې بهرنۍ مرستې یو مقدار را کمې شوې، خو د تحولاتو راتګ سره او د طالبانو د رژیم د راتګ سره دغه اقتصادي بحران لا پیشرفت وکړ او ستونزې زیاتې شوې. د افغانستان پیسې په بهرنۍ بانکو کې کنګل شوې، د افغانستان بانکي ارتباطات د نورې نړۍ سره په ټپه ودرېدل، د افغانستان تجارت خراب شو، د افغانستان ترانزیتي لارې وتړل شوې، د افغانستان صادرات او واردات دواړه ستونزو سره مواجه شول، او له بلې خوا د افغانۍ ارزښت مخ په راټیټېدو شو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې 3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا د افغانستان د روان بحران د حل یو لار داره چې په کلیوالي سیمو کې د معیشت بنسټونه وشخورل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړی شغله حافظي له بحران څخه د افغانستان د خلاصون لپاره سیاسي مشروعیت مهم بولی.
د دغه ناورین د ختمولو لپاره چې په خپل سیاسي منشا لري، یعنی زموږ اقتصادي حالت کچيري سیاسي منفي اغیزه ورباندې نه وي، په بل قوتوګه ډیر امکانات لري. مثال په توګه مر ډیر معدن لرو، اما متاسفانه تر څو چې یو مشروع منلسوي حکومت چې نړیوال ارزښتونو سره برابر عمل وکړي نه، اقتصادي ودی ممکن نه دی. پانګونه کلکی سره مخامخ کیږي، نړیوال بانک ورسره موافقه نه کوي، IMF ورسره موافقه نه کوي، او دا نړیوال پنګوال هم زړه نشه کوي چې دلته په افغانستان کې په داسې حالات کې چې سیاسي بستر ورته برابر نه دي پنګونه وکړي. د نجات چاپی یا کلی د سیاسي مثبت بدلون په لاس کې ده، نو هیله من یو چې زموږ سیاسيون خلکو ته وګوري، د خلکو مجبوریتونو ته وګوري، د افغانستان اقتصادي ویجاړتیات او ګوري، او یو معقول او د منلو وړ سیاست ورکی ترسو دنیا د افغانستان سره مرسته برته پیل کی.
شغله حافظي وای سل ورځې کې چې نوی حکومت مامورینو ته معاش نه دی ورکړی، د افغانستان دولت له نظامیانو پرته کابو 1 میلیون کسانه ته معاش ورکاو. د دوی چینو د چیر حکومت په ورستو یو 2 میاشتو کې هم معاش نه دی اخیستی. د معاش نه ورکولو د بازار رونق له منځه وړی. کله چې خلک پیرود وس و نه لري اقتصاد په ټپه دري شي. د یو ان ډی پی په راپور کې راغلی چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکوي د 6 کال تر پایه پورې به د افغانستان بانکونه په سلو کې 40 امانتونه له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام د افغانستان رئیس عبدالله دارداری رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې ویلي افغانستان ته پکار ده چې داسې بانکي سیستم جوړ کړي چې په هغه کې د طالبانو اغیز ته اړتیا نه وي.
ستاسو له پیغامونو
ان راغایم د ټلیفون پر کرشه هم د هلمند سره ورجان از موږ پیغام دغه دي چې موږ مشکلات نن دغه نه درسې وي دي چې دلته امارات کا دي کمین سوي دي مریض چې دلته خرګو ته دا ټول ارمن کړنی چې ورکړي دي موږ ته قران ته موږ په بل پر مزکه پراتی د خدای په قران کې د ماشان په دوړې فشار یاني نن موږ ته دا سچ دي چې چاته ورته چاته وځاړو راځي پر موږ شیطان ګرځي هغه خرګو ته پښتنه کوي چې هغه من ځکوانه خرګو ته ورکړي د خدای ردی موږ پاتې نور کورونه مسلمانان پاتې دي او موږ ته نه دی راغلی ولی دا څنګه پلان دی خدای دې تاسو ورته کور ته کور وګرځي مسلمانان درې بدل دي زه په خپل کسب خدای کوم په دغه اتم نشه باندې یا غوډی لرم یا بل لرم یا بل لرم دا موږ چیرې ولار دي پر چا باندې وځه د خدای دې
زمانو قاسم خان د سنگرار ولایت فاميلي له مو اړیکه نیولې ده دا قدم 15 کال کیږي چې وسی ګونرا سرچا مرسته کړی او می چې هم دې کې بس څه نمبر کې پراته یو خیمه درولی هغه او خالی دا د لګیو دوه خیمه را کړی هغه مرسته شوی دی ما ازادي رادیو کارکونکو نه دا ویل دغه هغه مونږ چارواکو ته ورسې مننه
عبدالعظیم د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د نړیوال خوړو سازمان پروګرام د شکایت لمبارې بندي دغه لمبارې تخلاص کې او بل مخکې به مشته د ډبلیو پی د نړۍ خوړو سازمان پروګرام به مخکې به کارتونه راکړه مشته هغه به نقدي پیسې وې نو به موږ هر ضرورت چې به مو درلودې هغه به مو راپکوي. اوس چې بیا په دا حکومت کې دي کارتونه راکړي چې ورسو د کمپیات ته وړه یوه یوه بوجۍ وړه راکړي دوه واره یوه یوه بوجۍ وړه راکړې ده بس خلاص هغه هم کیفیت نه لري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ اخله آزادی رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو خو تر دې وړاندې د دې سات لاند خبرونه واوري.
د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM اټکل کوي چې افغانستان شای له سخت ژمی سره مخامخ دي. د ادارې نن په خپل رسمي ټوټر پاڼه کې لیکلي خلک به د ژمی پر مهال له داسې سړو سره مخامخ دي چې د هوا درجه به په ځینو سیمو کې تر صفر کښته وي. په کندهار کې د دوو وسلوالو حمله کوونکو او طالبانو ترمنځ په ډزو کې یو حمله کوونکی وژل شوی او یو ژوندی نیول شوی دی. دغه پیښه کې دوه ملکیان ټپیان شوي هم دي. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې یو نوی کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیول شوی دی. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون ویلي د دوی له لیکو نږدې 200 نامطلوب کسان تر اوسه پورې ایستل شوي دي. افغان ښځه شربت ګله چې عکس یې د نېشنل جغرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی و ایټالیا ته ورسېده. د بیلاروس او پولند په پولو کې ایثار څه باندې 600 عراقیان به نن بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. دا خبره د عراق او کردستان کورواکي سیمې چارواکو تایید کړې ده او د جنوبي افریقا ساینس پوهان وایي د کورونا وایرس یوه نوې بڼه یې کشف کړې ده چې ډیره ساري ده.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ته مو زنوری اس نوری هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. نن په خبرونه کې د پوستکی یا جلدی په ناروغي او په تیر د هغه چې لې یخنی سره تړلې خبرې کوم. په افغانستان کې ژمی را روان دی او له ژمی سره تړلې دی پوستکي بیلابیل ناروغي هم زیاتیږي. د ژمی موسم خي پوستکي یا جلد ته ډیر زیانونه وړوي او د هوا بدلون او وچه هوا خي یو شمېر کسان د اگزیما په څیر په ځینو ناروغیو اخته کړي. په ژمی کې د خونې دننه او د باندې د تودوخې درجه ډیر سره توپیر لري او له یوې هوا بلې ته تک خي په ځینو کسانو کې حساسیتونه او د جلدي ناروغیو نښې پیدا کړي. په ژمی کې په څه ډول خپل پوستکی یا جلد مرطوب ساتلی شي؟ له کوره د وتلو لپاره باید څه ډول جامې واغوستل شي او کله چې واوري او باران سره مخامخ کیږي څه باید وکړي؟ د زیات یخنۍ په وړاندې باید د وجود کوم غړي ګرم وساتل شي؟ پر دې او دغه راز له پوستکی یا جلدي ناروغیو سره په تړلو نورو عواملو باندې هم خبرې کوو. د خبرونې ته مو د پوستکی یا جلدي ناروغیو متخصص ډاکټر محب الرحمن لغمانی ته بلنه ورکړې ده. کور ودان ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه مو ومنله او پر دغه موضوع چې مو انتخاب کړې ده پر دې موضوع نن له موږ سره په خبرونه کې برخه اخلي. که لومړی اوریدونکو ته ووایي چې د پوست یا جلد کومې ناروغي دي چې د ژمي په موسم کې زیاتیږي؟
د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته خبرې چې تاسو موبایل کوي کې ولند اشاره وکړه چې د اگزیما یا په توابت جوتی توابت کې ورته درمتی ته وایي چې د کې د پوستکي التهاب یا له یو اندازې پر سو پرامسته کیږي چې د کې بیا خارښت او سوزش سوې یا سوزش دام پکې وي. نو راځو تاسو سوال ته چې پوستکي خپل منک د وچوالي او لنوالي له نظر کټګوري کو نو دا په دوه برخو تقسیمیږي چې یو ته اویلی سکن یا ور پوستکي یو ته ډرای سکن یا وچ پوستکي وایي. نو دا وچ پوستکي ته ور پوستکي چې بیا هغه د تکلیفونه چې دی هغه په اوړي کې ګرمۍ کې بیا نسبتا ډیر او دا وچ پوستکي ناروغي عموما بیا په ژمي کې د روان موسم چې موږ تاسو اوس ورته ورنږدې یو ژمي روان دی ژمي دی د ډرای سکن یا د وچ پوستکي ناروغي پکې بیا ډیر.
دغه د وچ پوستکی چې اوس ناروغي ډیریږي، کومې علائم دي او په څه ډول راڅرګندېږي؟ په ټولو خلکو کې که هغوی چې ډیر په یخنۍ سره مخامخ کیږي یا په یخو سړو سیمو کې ژوند کوي، په لوړو سیمو ارتفاعاتو کې ژوند کوي؟
تاسو ډیر خسته سوال دی، په جواب به درومې چې وچ پوستکی والا که په هر ځکه ژوند کوي لستوندو سره به په جنی کې مخ کیږي، او بیا لوړ ارتفاعاتو کې بیا ډیر اغلته بيخي د پوستکی لستوندو ته مساعد سیمه ده، چالته نسبتا حرارت د درجه چې د یخنۍ اغلته لوړی یا زیاتې، ډیر خلک بیا په دغه د وچ پوستکی په ناروغي وخت کېږي. مثال لند مثال درکم، کډیر وټواله د پوستکی رامنس شي، نو موږ تاسو ته ساده جبه کې وټوالي چې مثال دا د مار پوستکی غوندي یا دغه سي زیروز سورتوي، دغه سي نو وټواله ډیر کی، نو میانو پوستکی چي دي یا د مارانو دغه سي نه دي شکل ته د پوستکی اوړي، نو دا د ډیر وټوالي د لاسه لامل دا دی چې هلته د اوبو کموالی وي په وجود کې، پوستکی یو خو چې بل د اوبو انټیک یا اخیستنه د اوبو یا سکل کم دی کم کی، بل خوره هم یو علت دی چې خوره او دوړي او یا ککړ چاپیریال دې ته زمينه مسئله دی چې دغه د پوستکی وچواله نورم ډیر شي، او که سیکنډري یا دویم انتان مداخله وکړي حتی د زخم کېدو فیسور یا درزونه په پوستکی کې پیدا کیږي. په جمی کې اکثره خلک زمونږ استادو د کلیوال ورونه چي دي د کلی جون اختیار کړی، هغه بیا هغه د پوندو چود یا د خلاصونو د پخو حتی د مخ وچواله او سورواله او تورواله ټیکی ټیکی پیدا کیږي، نو هغه هغه د اوبو د خستلو کموي، یعنی د باید دی استفاده کی چری روسکی، یعنی باید هغه د اوبو د سکلو در هغه باید ډیر پورته کیږي چې کوم ضرورتونه دي، او بل په زمن کې دی هغه کومې جرابې چې دي یا کوم وسایل یا دسکشي چې دي یا خولې باید دی استفاده کی، هغه دومره پاملرنه ورته نه کی، نو دغه خوره هم یو فاکتور دی کیږي چې دغه پوستکی وچوال نورم ډیر کی، او د دیمانتان یا د میکروب د پاره د مداخله ته زمينه مساعده کی، نو هغه بیا حتی زخمونه هم رامنځته کیږي چې خلک په جمی کې ډیر دغه څخه بیا ناراضیتي خي او یا ناراضي.
تاسو ډاکټر صاحب یادونه وکړه د وچ پوستکی چې ډیر وچ سي معمولا تویږي، تاسو مخکې د مار یادونه وکړه چې مار پوستکی اچوي، دغه په انسانانو کې هم رواج دی چې پوستکی په د وخت په تیریدو سره باید نوي شي او نوي کېدل هم په دغه بڼه باندې ده، او کدا کوم ناروغي ده چې کله پوستکی وچیږي او تاسو لکه چې توغي له وجود لري کوي؟
موضوع دا څه ده چې دا خو څنګه ده چې د هر انسان دی باید د پوستکی لريشي، دا هغه زیروز پوستکی یا خاص ناروغي ده چې لرونکو انسانانو کې دا بدل کیږي چې دا وچواله ډیر شي بیا زیروز ورته وایي. زیروز هغه د سیل کې د مار پوستکی یا د مهي د ملا پوستکی چې هغه بیا د سی نو یعنی هغه شکل ځان ته اختیاري، دا بیا ایمولینت یا مرطوب کننده یا نرم کون کې موږ لرو، هغه بیا توصیه کو دوی دی په هغه باندې ځان غوړ وساتي غوړ کی، او بل مهمه خبره دا ده چې که څوک په خار کې ژوند کې یا د خار د باندې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کې، زما ولارخونه دی او ډاکټر په صفت د جلدی ناروغیو دی او ډاکټر په صفت دا ده چې دوی دی سړو اوبو څخه استفاده نه کوي، که اودس کوي یا مخلاص ویني اذان ویني، نو کوشش دی کی هڅه دی کی چې له ترمو اوبو سره دوی خپل مخلاص او نور بدن وینځي، او بل لند مثال بدا ورکم دی ته چې دوی کچته درمل زینو ته یا درمل پلورنځیو ته یا دواخانو ته لاسرسی نه لري، کولای شي چې په خپل محیط کې هغه کریمونه مثال دی استفاده کی چې هغه د پوستکی را نرمي. نو که چېرته موږ له یخو اوبو څخه استفاده وکړو نو وچوالی نور هم زیاتېږي، ځکه ما د ترمو اوبو یا د ګرمو یادونه وکړه. او شي چې که چېرته نور درمل ته لاسرسی نه لري نو د هغه عادي واسلینو باندې هم دوی کولی شي د شپې د خوانه خپل د بدن غړي چې کوم وچوالی سره مخي، خصوصا هغه لوڅ ځایونه مخ، لاسونه، پښې، دا ډېر زر موفقیږي اخته کیږي په وچوالی باندې. او دوی دې کولی شي د شپې د خوانه دې غوړ کړي او سهار د خوانه دې بیا په صابون یا شامپو دغه او تر اوبو سره دې دا وینځي. نو دغه ستونزې چې دوی لري نو دوی دغه فیسور یا چودو ته یا چودېدلو ته یا د منتن کېدلو ته یا اخته کېدو میکروبونه بچ کیږي. او نو انشاءالله بیا به له ستونزو سره نه مخ کیږي.
مخکې تاسو د اگزیما د ناروغي یادونه وکړه، بیلابیل ډولونه لري، ممکن په یو کس کې هم مهاله د دغه ناروغي مختلفې نښې څرګندې شي، خارښت د پوستکي، سوروالی، د غرض نور عوارض لکه وچوالی، خړوالی او د پوستکي سپینېدو. په کومو کسانو کې دغه ناروغي راڅرګندېږي؟ آیا هغوی چې له ناڅاپه یخنۍ سره مخامخ کیږي، که حساسیتي هم ده، میراثي هم ده، ارثي هم ده، که څنګه؟
مایا درماتایتیس دا چې دا نو بیا د اوسې پورې یوازې نه دی تړل شوی، تړاو نه لري. هر هغه شخص چې مثال له څوک سیمټو سره کار کوي، کاغه وړي، که جمعي، د ور سره مشکل لري، نو دې ته کنټاکټ درماتیت یا مثال ارتباطي اگزیما یا د پوستکي پړسوب یا درماتیت ورته ویل کیږي. نو هغه نه ورته مشکل پیدا کیږي. یو څوک له ګلانو سره مشکل لري، نو یو سړی له خاورو سره مخ یادونه وکړه مشکل لري. نو هغه د حساسیت یا الرجي پورې ارتباط لري، چې یو څوک د څه شي سره مشکل لري او هغه ورته پیدا کیږي. نو هغه د پوستکي خارښ، حتی لړمۍ یا اورتوکاریا یا پت هغه ورته پیدا کیږي. نو دا فرق یو انسان د یو شي سره یو د بل شي سره مشکل لري او دا اگزیما دا رامنځته کیږي.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان اوریدونکو هم ډیره پوښتنه لري او اوریدونکو ته به هم ورسته وار ورکو چې دوی خپل پوښتنه مطرح کړي. ازادي رادیو ده د روغتیا خبرونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
بلې خبرونه ته خره غلاس له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟ هم حاله تاسو رادیو ما اوري رادیو ک لطف وکي رادیو خاموشه کی ګل کی
ډاکټر صاحب سمې دا پوښتنه ده یخ کی داسنا څه ده یخ وی نه پړتی دي بیا درد کی کله کې د شي سره کاټیات
بله ډاکټر صاحب پوښتنه مو اوریدله تر څو چې بل اوریدونکو وصل کیږي. یو اوریدونکو پوښتنه کړې ده چې زه تل لاسونه په اوبو مینځم خو بیا هم می لاسونه وچوي دی، ولې علت څه دی؟ که څه هم تاسو پرې رڼا واچول خو بیا هم که دی اوریدونکو ته ځواب ورکړي مهرباني.
وروکي چې کوشش نیو کی چې دوه د دې چې مایات به ډیر وخت او دغه ایمولینټ یا نرم کونکي مواد نزدې د وخانه څخه دی واخلي، سهار سهار دی لاسونه پر دغه ایمولینټ باندې غور کی چې لاسونه تر ماخامه پوري نرم او یعنی اوسني ان شاء الله نرمواله پیدا کړي، له بنه پیدا کړي. او بل دی مامخ یو یادونه کړی چې وینځل د یخو اوبو سره کیمي کې بخیر خنه دی ملي وینځي.
مخکې اوریدونکو خو پوښتنه وکړه، له په هر صورت موږ هم تجربه کړې ده کله چې هوا ډیره سړیږي لاسونه او پښې له یخنۍ سره مخامخ کیږي، پړسوب کوي، څه باید وشي؟
هغه د یخې هوا تاثیر دی، کله چې پارې ته نږدې کیږي هغه سوخت او درد نور هم زیاتیږي. نو دوی دې کوشش وکړي بیا فیمتیدین یا ایزوبلاکر ورته وایي چې د هیستامین باعث د پوستکي د خارښ کیږي. اجدو بلاکر یا بلاک کون کې یا دغه دفه کون کې پیمټیدین دی ټابلیټ یاري کمپنی وی هغه د دې خو معتبر کمپنی دی واخلي او سار ما خام دی په نهره وخوري او په وسره ور سره سیټریزین دی واخلي یا مثال فیکزوفینادین. مقصد د اساسیت یو ټابلیټ دی واخلي او هغه کسان چې بیا نفس تنګی لري یا د سالنډې لري هغه هغه د کوشش وکړي چې دا انتي استامین د پاندازې استعمال کړي چې دغه هم د سالنډي زیاتیږي. نو دغه مشکلې د پرسوب او درد دا کمیږي ورسره سیټیدین او سیټریزین تشویق مې ورکړه دغه د استفاده کې دغه وروسته مخکې ویل چې پرسیږي پخې او لاسونم او بیا دردم کې دا لخته خبره ده چې بخاری ته نږدې به نشي کې ناسي درې په تکلیفيږي. نو دوی دي دغه دوبلاکر یا پرمیټیدین چې د استامین نفرازيږي یا رازي زیاتیږي تاسو او باعث د خارښت او پرسوب کېږي حتی درد دم بیا کله کله کوي. نو دوی دي دغه نه هی کوي منه کوي یعنی د فقین پرې دي او سټریزین چې دا کوم ستونزه رامنځته شوې دا د دې غم مخنیوي کوي. نو دوی بل دغه ستونزه استخبه ان شاء الله یعنی بری عمومي او خبشي
مننه کور ودان ډاکټر صاحب بلوریدون کوي هم د مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولې
کشمخان زرمال ویل مې خیبر پښتونخوا هری پر نه امریکا نه وایي ته نه دا د څه د اکثر خلګي دی غو په دغه لاسو یا په خو باندې اکثر یا په ګوتو باندې هغه څوک مې خچي ورته وایي څوک زخي ورته وایي هغه ډیر ذاتي خاري مثلا هغه ډیر وخت لپاره دوام لري. آیا زه ډاکټر صاحب نه مازه پښتنه د شای ادم د ګردي ناروغي پر طلب لري او کچنګ په دې باره کې یو څه لن معلومات راکړي دغه یو لن پښتنه
مې ونور لوښتره کولونه یو مړی مننه کور ودان مننه ډاکټر صاحب پښتنه مو یاداش کړل یو بل اوریدونکو هم راخلو دا به ورسته اوریدونکو مهرباني چې پښتنه لري ډاکټر صاحب نه
بلې زما غواړم
بلې تاسو غږ اوریدل کیږي مهرباني چې پښتنه لري لکم زمو تماس نه ولیک
مرسمت الله د فرا ولایت نه خبره کوم ورو
اخر اغلاس خبرونه ته له ډاکټر صاحب د جلدی ناروغي متخصص ډاکټر نه پښتنه لري
و دا ډاکټر صاحب نو کوم دا پښتنه د زما خپل پر لاسو باندې دا سی د پیس غوندې شیخیږي چې کله ډاکټر ته ولاړ سم وای دا د میډې تکلیف ده. نو دا پښتنه لرم چې دا د میډې سم پیښیږي د سړي پر لاسو باندې او که یوازې د دغه مریض
مهرباني ډاکټر صاحب
نور صاحب محترم چې د خیبر پښتونخوا نه غاجي صاحب زنګ راواله او هغه د زخو یا وار یا د میخه کې د کورن پښتنه وکړه چې دواله د وی کورنۍ دی او دا ویرل انفیکشن دی او ساریم دی. اول د دې یو خپینه هم د یو خپت یو ځینه بل ځیته بیا بل ځیته بیا بل ځیته یعنی انتقال کوي دا ساری ناروغي د دې بیا او زخی چی دی اغم که په خپل لاسونو کې وی هغه هم نور ته دغه د پوستکی د ساردونو څخه دی چې نور ته انتقالیږي یعنی دا ویرل انفیکشن دی. او د دې د حل لار دا چې دا باید هغه مسلکی ډاکټر ته ورشي پوستکی دا کوم کورن یا کومي زخي یا میخک چې موږ تاسو ته وایو دا باید ورته وسوځول شي پدیته هغه درملنه چې کومه دا هغه باید ورته توصیه شي ان شاء الله دا مشکل حلیږي او دا د جلدی پورې اعتبار لري. او بل نوري صاحب محترم چې د فرا ولایت نه زمنګ استادو ورور زنګ راواله او چې زمال اسونه سپینواله پیدا کړي دا سو نو سپینواله دي چې مېدی مشکل دومره رول پدې کې نه لري هغه چې کله په کل یعنی چینجی ولري سو هغه کې پیچیاز البا په نامه باندې چاپونه دي دسي له کی اما تت سپینواله وی دا چې ډېر له د څه تک سپین نیوی نو هغه کچې ته د خپل د ستور اگزام کی ما غیته مواد معنی کې کچنجیو نو دا چنجیو وجه دا مېده په دې کې رول نه لري. او کچې ته وی تلو ګوی یا لکی وی یا پیس ورته وی بیا جدا باس تک لند نظر وای چې د میلانینو یا د پوستکي د رنگ کمواله دی د اغازه زخمی شي یا وسره مون تکیږي یا وسو دیږي د سوختګي نو وسره مون تکیږي ازربو ویني نو هغه صحه کمزور شي او جرات نشي کولای چې هغه میلانو سیت او جرات نشي کولای چې میلانین یا رنگ تولید کی نو دا د سپین پاتې کیږي چې په خوایته دا ویني کېدل اوست قابل له تداوی نه شي.
ډاکټر صاحب کور ودان هم دغه ورستۍ برخه یو اوریدونکو د واتس اپ لارې دغه پوښتنه مطرح کړې وای زما د ګيري یو برخه ویختان توي شوې دي او هغه کوچنی یو برخه لکه غوندې سپینه ښکاری تاسو که هم رڼا په واچول خو مګر بیا هم ک د دغه اوریدونکو پوښتنه جواب کړي
هغه د ګيري یو تا د سیلکه یا ثقل غوندې دایروي د سپینواله او د ویختو توې دنه دې ته الوپیشیا ایریاتا وی په جلدی تبابت کې دا وخت کیږي. دا عوامل مختلف دي علت دا دی چې کینیا یا چمو ورته وایو هغه هم د دغه علت کې چې دغه دستونې دا تداوی نه شي کېږي. چې دی هغه سایکالوجیکل پرابلمز دي، فکتورونه دي چې روحي فشارونه دي چې په یو شخص باندې راځي، دا هغه بیا ویښته هم کېږي، یو نیم ځینو کې ټاکې ټاکې کېږي، او په ګیره کې ځای چې ویښته توی شي که بیا نور ویښته راشنه کېږي نو هغه سپینېږي. دې باید مختلف درملنې دي، نو ډېرې کوشش وکړي چې په هغه میتودونو دې مخ ته لاړ شي، او په شروع کې د هر ناروغۍ که هغه د پوستکي وي که نورې، نو د یو ډاکټر په صفت زما لارښوونه د ورونو ته داسې ده چې په مغلومړي سر کې د دې ډاکټر ته مراجعه وکړي، لازمي شي چار چې ته اوسېږي نږدې متخصص ته دې مراجعه وکړي او نو زر ښه کېږي. هغې ته درملنه شته، یعنی اورل یا د خولې د لارې هم شته، او بل لوکل انجکشنونه دي چې هغه سټروید دي، یعنی هغه هم تطبیقولی شي په هماغه معوف یا هغه متاثره شوي کې. او بل اوس پی آر پی میتود راوتلی، د ډېر ښه میتود دی چې هغه هم تطبیقولی شي، نو په هغه ناحیه کې بیا ویښته راشنه کېږي، ته یعنی د دې باعث نه کېږي چې یا چی او یا سپین شي. نو پی آر پی بیا پلاتلیټ ریچ پلازما دی چې د سپین وینې څخه د سپین یا پلازما جدا کېدلو ته وایي چې چاته سوال پیدا نه شي.
کور ودان د پوستکی یا جلدی ناروغي متخصص ډاکټر محیب الرحمن ویلند خبرتیا، او وروسته بیا هم د بحث ته دوام ورکو.
روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه پورس د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې پورس له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي راډیو یا
د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري په ژوندۍ بڼه. زنوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. موضوع هم د ژمي د موسم د پوستکی یا جلدی ناروغي او د متخصص ډاکټر محیب الرحمن لغمانی ده. لغمانی صاحب، اوس چې په افغانستان کې ژمی را روان دی، هوا ډیره سړیږي، په ډیرو سیمو کې د کور دننه او بهر هوا ډیر سره توپیر لري، که د خونې دننه هوا 22 درجه یا 40 درجه د سانتیګراد په حساب باندې وي، د باندې ممکن په ډیرو سیمو کې منفی وي، منفی 50 لسو او داسې لوړو ارتفاعاتو کې لدينا هم پورته شي. څه باید وکړي یو څوک چې له کوره وزي، له خونې وزي، د باندې د وجود کوم غړي باید د ناڅاپي یخنۍ پر وړاندې چې هغه ډېر اساس دي باید ګرم وساتل شي، چې په جلدي ناروغیو هغه چې له ژمي موسم سره تړلي اخته نه شي؟
محترم، دغه د بدن د غړو کې پوزه ډېر زر سړېږي، ډېر یعنی حساسه ده پوزا. نو راځو دغه مخ او لاسونه او پښې عموما لوسی، نو دوی دې کوشش وکړي زموږ هیوادوال چې خپل ځان ګرم وساتي، خولۍ، دستکشې او جرابې دا دې دې استفاده وکړي، دا دې یعنی پټو یا صادر یعنی که هر څه وي کنه، نو دې کوشش وکړي لدې بنینونه دې واغوندي، نو جمپرې چې مقصد ځان دي ګرم وساتي. ډول ډول ستونزې دي، نه یوازې د پوستکي تنفسي ناروغۍ دي، په ژمي کې له دې سره باید دوی مخ نه شي. نوري صاحب، یو موضوع چې زه باید ورته اشاره وکړم، دا د هیوادوالو یو حق دی را باندې چې دا زه د ازادي راډیو له لارې نړیوالو سره هیوادوالو سره شریک کړم. هغه دا دی چې ډېرې داسې ماشومان له خپلو میندو او پلرونو سره راځي چې بیچارهګان د دوی سره پیسې نه وي چې دوی حتی چپلکې واخلي، داسې راځي. یعنی زما زړه ډېر خوږېږي، درد وي، او دا توان زه نه لرم چې زه دې هر هیوادوال سره مرسته وکړم. نو زما په نړیوالو دا غږ دی چې دغه ژمي کې چې زمونږ تاسو مخته ده او اوس پکې مونږ تاسو روان، نو دغه ژمي کې د یونیسف یا د ماشومانو نړیوال صندوق چې دی، دا دی باید د افغانستان کوچنانو ته ډېره پاملرنه وکړي. یعنی دوی به له ډېرو ستونزو سره بیچارهګان مخ شي، حتی دوی د یو جوړه کالي د اخیستلو وسه نه لري، ما پلار نه پښتنه وکړه چې دغه ته بجرابه واخلا او امام کې تیګه ماتولي او تیګه سوګ ناخلي چې کور جوړ کی د تجربه د کم سم مداد چې نړیوال دی باید د دې زده یو ډاکټر په صفات باندې چې ماته مینه خانی ته مریضان راغلي دی او دغه څنګه راته شریک کړي نو دی بنو څنګه جرابه پیدا کی دوی څنګه کالی بیچارهګان دوی صادر څنګه ورستی دی ګوډیو بوتان څنګه دي ځان تواخلي نو چې بوتان نه جرابه نه او زم چې دغه د پوسټک ستونزو سره سره به نور جرمنی او ناروغي سره د داخلي لنظر به هم مخ شي زما هیله دا ده چې زمونږ کوم کاران په بار ملکو کې دي په نور نړیوال مرستندوی اداري دي هغه د زمونږ د غانانو سره په دې برخه کې پاملرنه وکړي او مرسته دي وکړي زمونږ له دغه سره د یو نورین سره مخ نشو او ستونزې ډېرې نشي
کورودان
بیا یعنی یو دا کوم باندې فرض ما خپل د حق تاسو د راډیو لاره ورسو
کورودان
چې دغه پاملرنه وکړي
کورودان ډاکټر صاحب دغه موضوع مونږه ازادي راډیو هم ډېر را برسېره کړی دا افغانستان اوس لډیرو ننګونو یا لډیرو بشري ستونزو سره مخامخ دی تاسو یادونه وکړه لپاره افغانستان کې په ملیونونو ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي 95 سلنه د افغانستان وګړي کافي خواړه نه لري تقریبا 20 میلیونه ویل کیږي چې د ورځې د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي د لوګي له خطر سره مخامخ دي په تیر بیا د ماشومان هم تاسو یادونه وکړه لمونږ هم وینو چې په ډیرو سیمو کې چې وست لمخ کې هوا سره شوې ده ماشومان بیا هم لکه چې تاسو ویلې لوڅ په دې باندې انګرزي په دې هله چې تاسو دغه غوښتنه هم اوریدونکو اوریدلې وي رازو هم دغه موضوع ته چې په جمع کې چې ما ویلې مخکې د یو څوک چې د باندې راځي او که هوا سړه وي یا واوره سوي وي ډیر زر ځان ګرموي که بخاري وي یا کوم بل ګرم ځای ته ځان ورنږدې کوي یا په ګرم اوبو باندې هغه د وجود کلاسونه د کپخې دي منځي آیا توصیه کوي چې باید سمدستي له یخنۍ څخه ګرمۍ ته د واوري د وجود دغه غړي
دا خو خبره ده فکر دی اما باید په بیل نه یعنی زر دی ځان بخاری ته یا کوم وسیله چې د ګرمولو لپاره سبي نږدې نشي کولای شي چې د کوټې یو کونج ته یا یو څه فاصله کې دی بلار شي اما هغه سات زر خنډ د تک وجود هم عکس العمل یا ریاکشن خیلی ځانه لواله پیدا کی یا یو بلا ساتر منسکی پلی یا مثال لړمای پیراکی جی یا خارخ د پوستکی او تبن پوستکی خپل خپل عمل کوي نو ویني کوشش وکي چې اوس وقفه د پکیرا ولی یو دکان یا دوره کې دی هغه نورسته دی ځان ګرم کی سمدلاسه دی دی یخنی نه دی زی کوټه تا او بخاری ته نزدیکی نینو خپل سره مخکې دي نو بیا هغه خصوصا کوم کسان چې الرجی لري بیا د زکام یا نورو کلی درد یا نورو ناروغیو سره مخکې دي نو هغه ټول ورونو سره زما دا هیله ده چې او خویندو څخه چې دې د باندې ناراضی نو نږدې بخاری ته نظر نه کینی او درخې درې د وروسته
ارامه شو بیت دی کولیش ته بخاری کنه چې کینې مشکل بیان شي کور ودان ډاکټر صاحب د پوستکی یا جلدی ناروغي متخصص ډاکټر محب الرحمن لغمانی چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته لته ستورو هم مننه چې دې خبرونه ته مو ټلیفون وکړ او پوښتنه مو مطرح کړلې د خبرونه مانو ریاست نور د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته مخته یوړل
ستا پنګړو شرنګ شرنګ ستاده پنگرو شنگ شنگ ستاده پنگرو شنگ می هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستاده پنگرو شنگ شنگ ستاده پنگرو شنگ می هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ساده بنگڑو شنگ شنگ